درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازرې رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لس واش پوجنی وی د میزان نهمه او د میلادي 2019 د اکتوبر لومړی د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونه د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د تصفیه کولو هلې ځلې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د کوریا پر ازموینو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې نن د عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی پرون ماښام په دې اړه د امنیتي ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم پرون د عاشورا د مراسم لپاره د ځنګړو امنیتی تدابیرو یادونه وکړه. وی ویل موږ له څو ورځو راهیسې ځانګړي امنیتي تدابیر غوره کړي دي. ټول سپېڅلي ځایونه زموږ تر امنیتي څارنې لاندې دي. کشفي او امنیتي ځواکونه ته سپارښتنه شوې چې په شدت کار وکړي. د جمعې په ورځ د قلعه فتح الله پر وم سړک یوې تکیه خانې ته نږدې په انتحاري حمله کې شپږ تنه ووژل شول او لږ تر لږه څلوېښت نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ لوی درسي جنرال قمر باجوه نن یک شنبه کابل ته راځي. جنرال باجوه ورسره پوځي پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د راپورونو له مخې جنرال باجوه به له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سرحدي ستونزو، په افغانستان کې د سولې پر بهیر او په سیمه کې له تروریزم سره پر مبارزې وشخیشي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویلي له وسلوالو طالبانو د غورماچ ولسوالۍ د بشپړې تصفیه هڅې کوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو مطبوعاتي مسؤول تورن نصیر احمد ازادي رادیو ته ویل عملیات په شدت روان دي. د دوی امنیتي ځواکونه د چینایانو له کمپه د غورماچ کمپ ته رسیدلي دي. دا لاره به پاکه شي، ولسوالۍ به هم ډېر ژر د پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورشي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د اگست په میاشت کې وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او یو شمېر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر روان سفر خبري وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراری لپاره ژغ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا باید د توغندو پروګرام بند کړي. هغه په پیکن کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د توغندو له ازموینې لاس واخلي وضعیت به ډېر ورسره قرار شي. ټیلرسن وویل امریکا له پیونګیانګ سره د ارتباط لاري لري.
پرزیدنت ترامپ از لوکینګ فورورد وذ ګریټ انټیسیپیشن.
دی وایي موږ په تاریکه کې نه یو، موږ لږ تر لږه درې چینلونه لرو چې له پیونګیانګ په لور یې پرانیزو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیلرسن ویلي چې له هغوی سره خبرې کولی شي، موږ خبرې ورسره کوو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر راتلونکې میاشت چین ته ولاړ شي. د دې سفر په اړه تیلرسن وویل چې د امریکا ولسمشر په پیکینګ کې را رواني سرمشیزی ته سترګي پلار دی. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. د اسپانیا په مرکزی حکومت کې چارواکو د کاتلونیا د خلکو د هڅې پر دیموکراسۍ ملنډې بللې دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر الفونسو دستیس پرون شنبه وویل چې دا ټول پوښتنه له اساسي قانون سره سمنه ده او د دیکتاتورانو د خوشي وسیله ده. د سربیا په نوی سات شار کې لشته لږه 300 بشری فعالان راغون شوی او د پلاستیکی بوتلونو له سرپوخونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې ساری نه لري. هغوی غواړي چې دا ابتکار د ګینس د نړیوالو ریکاردونو په کتاب کې ثبت شي. فعالانو د نوی سات شار په مرکز کې 621 متر مکعب مځکه د پلاستیکی بوتلونو په سرپوشونو فرش کړې ده. د فرش لپاره 800 سرپوشونه راغونډ شوي دي. هغوی وایي چې د دې پلاستیکی فرش جوړولو لپاره له 5 کلونو راهیسې د بوتلونو سرپوشونه ټولول. د دې پروژو ګټ د دې پروژې ګټه به د معلولو کوچنیانو د مرستې په چارو ولګول شي. تاسې زموږ غلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه وړاندې کیږي. د روانې خبری مجلې په دوام کې د پاکستان لوی درسیز بانن په کابل کې له ولسمشر غنی سره وبینی. د ولسی جرګې ځینې غړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې پر نام نه یو اندیشمن دي.
ولسوالۍ په ځای پرېږدئ اوس چار په خار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
خو ځینې نور بیا وایي چې په مجموع کې تر پخوا امنیتي وضعیت ښه شوی دی. په نورستان کې د بندیانو لپاره محبس ودانۍ نه لري.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نیم یو ورځ بعد ور سره کینو ورته وی او سی کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي خیر کو تا کو نه نی دغه شادوالی مون ترا شرفی را کی.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورسپانو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان د پوز دوی د رئیس جنرال قمر باجوه نن یک شنبه کابل ته ځي او هلته له ولسمشر غنی سره خبرې کوي. د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړی ځل وی چې د پاکستان د پوز لوی درستیز کابل ته سفر کوي. کابل ته د جنرال باجوه د سفر ډیر جزئیات نه دي څرګند شوی. خود ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیرونی پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه غوښتنه کړې چې د طالبانو 15 بندیان وروسپاري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوان ان کابل ته ورسیږي. د جمهوری ریاست یو سرچینې د مسلې د حساسیت لامل د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جنرال باجوا بل ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. د پاکستان لوی درستیز او ورسره ملګری پوځي پلاوی به کابل ته په سفر کې د تروریزم پر ضد پر مبارزه سرحدي مسایلو او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ پر ټویټر لیکلی و چې له پاکستانه یې د طالبانو د 15 بندیانو د تبادلې غوښتنه کړې ده. د جمهوری ریاست پټي سرچینې بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر تایید کړه. وی ویل چې د افغانستان حکومت د طالبانو د رهبری یو نوملړ پاکستانی لوري ته سپاري او د هغوی د انتقال غوښتنه کوي. د دې سرچینې په حواله د افغانستان حکومت له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د سپارل کېدو غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. پخوانی پاکستانی ډیپلومات ایاز وزیر وایي چې د ستراتیژۍ اعلان په کابل او اسلام آباد کې مشران هڅولي چې د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي او کابل ته د جنرال باجوه سفر مهم ګڼي.
د پرزیدنت ټرمپ د تقریر نه بعد هغه کې د لوی سبق او ټول لا مداخله نه بعد افغاني صاحب هم خبرې اترې سم شروع کړې. پیغامونه سم راغلل زموږ صدر اعظم هم سره خبرې وکړې. دا غي کلمینیټینګ پوینټ ته ورسو چې اب دا وی چې زموږ د ساوج مشرل ته لاړ شي دوی سره وویلو کړه قائدانو ته بعد لا وشو دا خو بیا ډېر زما په حساب خو غړ ګان.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپروایی تګ را تګ او خبرې یوازې هغه وخت نتیجه ورکولای شي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل سیاست کې اساسي بدلون راولي. افغانستان ته د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې وخت کې سفر کوي چې تر هغه څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون عمومي منشي ینس ستولتنبرګ کابل ته ولاړل. د افغانستان جمهور رئیس تیره اونۍ د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي. هغه تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی و چې وخت یې نه ضایع کوي او له افغانستان سره د دولتونو په کچه د سولې خبرو ته حاضر شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که په امنیتي بنسټونو کې د پیژنګلوي او واسطې له مخې د ګمارونو مخه ونه نیول شي، امنیتي وضعیت به نور هم خراب شي. دوی پرون شنبه په عمومي ناسته کې په هیواد کې پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه یې دا وه چې حکومت ورته جدي پام وکړي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت او ناامنۍ د اندېښنې وړ بولي، وایي حکومت باید ورته جدي پام واړوي. په ولسی جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل په امنیتي بنسټونو کې د پیژندګلوۍ او واسطې پر بنسټ ګمارنې د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه شان وویل افغانستان د ختیځو ولایتونو امنیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی.
په مشرقي ولایاتو کې بیا بالخصوص په خاصه توګه په ننګرهار کې چې مخکې د امن او د سولې پور و، ولسوالۍ په ځای پرېږدئ، اوس چې د ننګرهار په ښار کې هر قدم اخلي په بسم الله به اخلي.
د ښاغلي قدیر په خبره لرې نه ده چې د سپینو بیرقونو 80% په تورو هغو واوړي که حکومت اقدام نه کوي دوی به خپله اقدام وکړي. نوموړی وایي د وسلوالو فعالیتونه د پلان له مخې مخته وړل کیږي. تر دې وړاندې د ننګرهار سربیره په غزنی، زابل، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د داعش د موجودیت په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د استازو سربیره د جوزجان د خلکو استازي عبدالستار درزیابي هم په دغه ولایت کې په امنیتي بنسټونو کې د فساد خبره وکړه. دی وایي د قلوردو قومندان ټول تړونونه خپلې کورنۍ ته ورکوي، د فرقې قومندان یې بیا خپل قوم او ده ته وفاداره شرکتونو ته ورکوي، وزارتونه هم همدا ډول. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې غړي د ناامنۍ او په امنیتي بنسټونو کې د فساد له امله اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوي دي. وکیلانو د ناامنیو له کبله په څو ځلې امنیتي چارواکي استجواب جواب کړي او له هغوی څخه یې د وضاحت غوښتنه هم کړي. د افغانستان دفاع وزارت به وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی هڅې روانې دي او په ننګرهار کې داعش ډله ځپل شوې ده. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري که څه هم د وکیلانو د ادعاو په اړه تبصیره ونه کړه، خو د ثبات د ټینګښت لپاره یې د هڅو د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی وزیري د دفاع وزارت په چوکاټ کې د جدي اصلاحاتو خبره هم کوي. د ولسي جرګې غړي د افغان امنیتي ځواکونو د ستونزو په حوالې هم ټینګار کوي، وایي د دوی قربانیان او سرښندنې د ستایلو دي او ستونزو ته یې پام کول د جګړې په ډګر کې مورال لوړولی شي.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د امنیتي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي، د دې جرګې د کورني امنیت یوه غړي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت کې د پام وړ شوالی راغلی دی. د دغه کمیسیون غړي وژمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل افغان او بهرني ځواکونه توانېدلي چې په دې موده کې زیات شمېر سیمې تر کنټرول لاندې راولي.
تقریبا شپږ میاشتې دمخه موږ بد وضعیت امنیتي کې قرار درلوده چې هغه د هلمند ساحې وي، کندوز او د بدخشان نیمې ساحې وي چې شدید جنگ پکې روان و، قندهار نیمې ساحې وي چې په هغې کې وضعیت ښه نه و، د پکتیا او د کونړ او نورستان او د لغمان ساحې وي. مګم د شپږ میاشتو نه په دې خوا وضعیت بدلون موندلی دی او بالخصوص په دې دوو میاشتو کې چې زه خپل هم یوه نظامي ماته معلومیږي چې اوس وضعیت کې بدلون راغلی.
د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي واشمه ساپۍ و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجیا و 15 دقیقه شوی آزادی رادیو اوری وسم سال محمد صالح در توای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز د غنو نورو امریکایي ورځپاڼو غونډې په خپل یو تازه غن کې د هغه سړی د محکومېدو په باب لیکنه خبره کړې چې ویل سیوی په افغانستان کې د امریکا پر یو پوځي اډه په حمله کې همکاري کړې وه. د لیکنې په پیل کې راغلي د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې دوه لارې موټرو چې په منفجره موادو بار وه په خوست ولایت کې د امریکا د پوځ د یوې لیرې پرتې اډې دخولي دروازې ته مخه کړه. اول موټر دروازې ته نږدې چاودنه وکړه چې یوه امیندواره افغانه ښځه او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړل. د ورځپاڼې په حواله د امریکایي سرتیرو د وژنې تروریستي پلان هغه وخت شنډ سو چې په منفجره موادو بار دویم موټر د اولې چاودنې له کبله په جوړه سوې کنده کې ولوېد. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د جمعې په ورځ د امریکا په تکساس ایالت کې زیږیدلی کس محند محمود الفروخ د القاعده د یوه فعال غړي په توګه د دې حملې په پلان کې په همکارۍ محکوم سو. دی شای په عمري بند محکوم سي. لیکنه زیاتوي الفروخ چې د تکساس ایالت په هاستن ښار کې زیږیدلی او په دوبۍ کې لوی سوی یو دېرش کلن دی چې له 2005 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو د قطعې د غړي په توګه فعالیت کړی دی. د ده په وظیفه کې د دې تروریستي ډلې غړو ته د بسپنې راټولول هم شامل وه. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د عاشورا مراسم دي او دغو مراسمو ته خاص امنیتي تدابیر نیول سوي، امریکایي ورځپاڼې سټارس اینڈ سټرایپس په دې پلمه په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې پر شیعهګانو وروستۍ حملې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د کابل په قلعه فتح الله سیمه کې یوې تکیه خانې ته نږدې د جمعې ورځې ځان وژونکی برید یاد کړی چې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي تر هغې حملې لنډ شیبه وروسته رضاکار امنیتي ساتونکي چې تور کالی په تن وه او وسلې درلودې سیمه کلابنده کړه. په لیکنه کې ویل سوي دغه رضاکار وسلوال د عاشورا مراسمو پر مهال د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو اوس دا باور کم سوی چې دا چاره ترسره کړی سي. ورځپاڼه تر نسبي کرارۍ وروسته کابل نن سبا په افغانستان کې له خطرناکو ځایونو ګڼي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکي ملګرو ملتونو په اپریل میاشت کې ویلي وه د ځانمرګو او نورو بریدونو له کبله د افغانستان په سطحه په کابل کې زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نورستان په مرکز پارون کې د محبس د ودانۍ له نشټوالي د محبس مسؤلان شکایت کوي. محبس په یوه تنګه خونه کې جوړ شوی دی. پخوا په دې ځای کې څاروي ساتل کېدل، خو اوس پکې بندیان دي. په دې اړه له نورستان د روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې بندیان شته خو د ساتلو د پاره ځای نشته. بندیان د څارویو په پخوانی زړه او لکارا لویدلې کوټه کې ساتل کیږي. په دغه کوټه کې لتیرو څو کالو محبس جوړ شوه. دوه کال وړاندې هم پری ازادي رادیو راپور جوړ کړی وو. هغه مهال چارواکو ژمنه کړې و چې ډیر ژر به د محبس په ودانۍ کار پیل شي، خو تر اوسه د یادو ژمنو د عملي کولو درک نه لګیږي. د پارون محبس امنیتي معاون سمونیار سمیع الحق ازادي رادیو ته په محبس کې د شته ستونزو په اړه وویل.
دلته به دا بچانو سیدل د غواګانو نو اوس موږ لاس پکې وهنه د ځان د پاره را جوړ کړی و. دا خبره جوړ کړی تر اوسه چاردوالۍ د محبس چاردوالۍ تر اوسه موږ ته چار پیرل اورګي موجود دي، سپګي موجود دي، خوندغه پرسونل د جمعه کې دوه دفعه درې دفعه مرته کالي اوارو دي. ځینې تکلیف ده و د ولتین انګور د شاتیر دلته مات د مرګ خطر دي موږ ستاده.
هغه هم وایي څو ځلې خپلو اړوندو مسولینو ته د زید نشټوالي پاړه شکایتونه کړي. ژمنې ورسره شوی خو د تعمیر جوړولو د پاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
کومندان صاحب سره کده سه هر ورځ نه نو یو ورځ بعد ورسره کینو ورته وي او سه کومندان صاحب لک توجه د ما بس ته وکوي. خیر کو تا کو نه نی دغه چاردوالی مون تر شرفی را کیسه مون دی یل مشکل لرو دلته.
سمونیار سمیع الحق وای ټول ورځ او شپه په دې سرګردانه او ناقراره وي چې محبس چاردیوالی نه لري او تل په دې ویره کې وي چې کوم بندي ترې فرار ونه کړي.
بس نوکریوالی دلته یو نوکریوالی یو ګزمه دوه محله پیرهداري یو بل سره همدغسې ګور دغه اتاق نه تاویږو چې دغه اتاق سوری نه کي مابوسونه تختي که چېرې دغه یو مابوس وتختي بیا د دې شرم یې دغه زیات ده. یو موږ ته نه داسې ولایت مقام ته قومندانۍ ته ریاست د مابسینو ته نورو مابسونو ته
د نورستان امنیت قومندان جنرال محیدین سروری ازادي راډیو ته د محبس د ودانۍ د نشټوالي ستونزه تایید کړه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد په وړاندې ملي ستراتیژي نیمګړی ګڼي او وایي ولسمشر باید پر دې ستراتیژۍ له سره غور وکړي. دغه بنسټ مسؤلان وایي که په ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو نظریاتو ته ځای ورنه کړل شي او له سره اصلاح نه شي په وړاندې به یې اعتراضونه وکړي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د فساد پر وړاندې په ملي ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو د نظریاتو په پام کې نه نیول هغه تورونه دي چې د افغانستان د شفافیت بنسټ یې پر حکومت لګوي. دغه بنسټ وایي ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه ستراتیژۍ کې د مدني ټولنو نظریات په پام کې نه دي نیولي، نو ځکه د دوی د منلو نه ده. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرم افضلی لزینو مدني ټولنو سره په یوې ګډه ناسته کې وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په ملي ستراتیژۍ کې د مدني ټولنې نظر نه دی اخیستل شوی، له دې له امله نیمګړې ده او لاسته راوړنې به هم ونه لري.
فقط جلسات نمایشی بود په جامع مدني. اگر حکومت افغانستان تغییرات جدي
له مدني ټولنې سره غونډې نمایشی به کافان حکومت په کې د یادې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره د یو پیاوړي ادارې میکانیزم په جوړولو سره جدي بدلونونه په پام کې وننیسي او په همدې شان نیمګړې پاتې شي ناکامه به وي او د فساد پر ضد مبارزه کې به هیڅ لاسته راوړنه ونه لري.
دغه بنسټ وایي حکومت ونه توانید چې په دریو کلونو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې تر نامه لاندې ځینې بنسټونه ختم او پر ځای د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلواک کمیسیون په نامه یوه واحده اداره رامنځته کړي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ دغه غبرګون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ له تصویبېدو وروسته ښیي. دغه ستراتیژي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر غنی لخوا د قانون د حاکمیت د عالي شورا په ناسته کې تصویب شوه. د رهبرۍ سالم اصل په پالیسیو کې روڼتیا، د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د مجرمینو تعقیب، سم مالي مدیریت او په شفافه توګه د اداري اصلاحاتو له لارې د کسانو استخدامول هغه موضوعګانې دي چې د فساد ضد ملي ستراتیژۍ کې پرې ټینګار شوی دی. د مدني ټولنې او د افغانستان د سار بنسټ نظریاتو ته د نه پاملرنې دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې په نامه یوې مدني ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ستراتیژۍ کې مدني لیدلوري په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه ستراتیژي د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ او د مدني مسؤلینو د نظریاتو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده.
آزادی خبری مجله اوری.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د چین له ولسمشر او یو شمیر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اتمی ګواښ او چین ته د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر کیدونکو سفر خبري وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون د چین د ولسمشر شی جن پینګ سره تر کتنې وروسته وویل چې شمالي کوریا باید د میزایلو لازموینو لاس واخلي او په کوریاګانو کې د قراري ژغ وکړ. تیلرسن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل که شمالي کوریا د میزایلو لازموینې لاس واخلي کومک به وکړي او وضعیت به ډېر ورسره کرار شي. تیلرسن څرګنده کړه چې حکومت به شمالي کوریا د اټمي قدرت په توګه ونه پیژني، خو ویل چې واشنگتن د شمالي کوریا د مستبد مشر کیم یونګ اون د رژیم د نسکورولو نیت نه لري. تیلرسن څرګنده کړه چې د دواړو روابط په تاریکه کې نه دي او د خبرو چینلونه یې ترمنځ پرانیستي دي. واشنگتن غواړي چې د چین حکومت د شمالي کوریا د اټمي وسلو او انټرکانټینینټل میزایلو د ازموینو له امله د هغه هیواد پر ضد کلک دریځ غوره کړي. تیلرسن پرون په خبري غونډه کې چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم پکې و وویل لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه دا رابطه د ودې په حال کې ده چې اساس یې ستا او د ولسمشر ترامپ ترمنځ پیاوړې اړیکې دي. د چین حکومت تیرونی اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په چین کې فعالیت کوي در روان میلادي کال د جنوري تر میاشتې وتړل سي، خو هغه شرکتونه به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې نه راځي له دې حکومت مستثنا وي.
تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري، له دې سره د لنډو خبرونو وخت را ورسید. توجه وکړئ د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرخط. په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم ترسره کیږي. د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا نن یک شنبه کابل ته رسیږي. جنرال باجوا او ورسره پوزي پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه ویل وسلوالو طالبانو د غورماچول وسوالې د بشپړې تصفیه هڅې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر جی جنپینګ او یو شمیر نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکي میاشت چین ته ولاړ شي. د اسپانیا په کاتلونیا سیمه کې نن یک شنبه د بشپړې خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کیږي. او د سربیا په نوی سات ښار کې لږ تر لږه 300 بشري فعالان راغونډ شوي او د پلاستیکي بوتلونو له سر پوښونو د داسې فرش جوړولو هڅه کوي چې ساری نه لري. او دا هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
محمد سجاد شاگرد یم استاد.
چرته شاگرد دی؟
په مکتب کې.
کوم مکتب کې؟
صدیق پسرلی.
خو ته دلته نن راغلې کرکټ ته کاوه؟
او
څه دی وکړل؟ وادي غټاله کوي وادي بایلاله لوبه
وم بیلاله
په سورنځو
مال خو شپږ چکی راکړي او په شپږم اور کې چیس کړل.
څو ټارګټ مور کړی وو؟
95.
تا شپږ شپږی زی ور کړی؟
شپږ چکی په ما وهلی.
څنګه در باندې وهلی؟
بس نو بال نه چیږي دونو وای وهلی.
نه تا وسم بال نه کاو کنه؟
نه بال می سم کاو خو بال نه چیږي دو ټپک نه خوړه.
ولې ټپک نه خوړ؟
بس نو
د پچ کې ستونزه وا؟
نه په بال کې ستونزه.
به خو به دی بال بدل کړی یو کنه؟
بال نه وبل.
نو دغه شپږ شپږی زی چې در باندې وهلی کنه هر شپږی زی چې جګیدله څه احساس ته کوو؟
لا مونږه خپل ټیم نفرم د څه بو وینو.
نه خو خامخه خفه خو به
نه خوشاله یو.
دا نور ملګرو خو به دې ټوکی در پسې نه کړي بیا دا خو درته یادې چې تا مثال شپږ شپږیزی ور کړی.
نه نه
مخکې لدې څومره رنځونه ور کړی؟
مخکې لدې نه 15. هغه اولی نه دفعه مې وچ کرکټ هم کوو.
15 شپږیزی؟
او اولی نه دفعه وچ
کرکټ. او اوس له خیره شپږ شوې. دا چا در باندې وهلې؟ د ستاسو نوم؟
سناولا.
تا په د شپږ شپږیزی وهلې؟
او
څنګه دې په وهلې؟
نو بال سه بیټ تر اتله بشاړ مو.
ته فکر کوې چې دا ښه بالر نه دی که څنګه؟
نه ډېر ښه بالر نه دی. بال یې نه جګو. هر بال چې به راغی بیټ ته به راته کوو.
نو څه ډول بال به درته کړی وای چې وهلی دې نه وای؟
ده باید جګ بال راکړی وای بونسر چې نه کېږي.
دی وایي نه کېده. نو څنګه یې کړی وای؟
بال هغه دی بال مشکل ده، د بالر مشکل ده.
دغه مخکې دې هم شپږ شپږیزی وهلې که لومړی ځل دې وه؟
نه لومړی ځل.
د خو عادی د ډیر شپک شپګی زی ور کړی. ته خوشاله یې؟
و ډیر خوشاله یم.
هغه شی بده چې شپګم وواله سره ډول له خوشالي وکړه.
ډیر خوشالي و چې ریکارډ سو.
د خو نړیواله لوبه نه د چې ریکارډ کې حساب شي.
خو موږ په خپل ما باندې کې ریکارډ سو.
بیا خو بده تر وخت نه دی چې ما شپک شپګی زی در باندې ویلی خبرې بنه کوي ډیره.
کله کله کو ډیر نه شو.
مننه لته ستولو خوشاله اوسه.
مننه
مننه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري ستاسو جغ د ازادي پر چپو.
سلام علیکم. زه د پاکر د ولای سره د خبره ته مثال شرعي سپیکر ته تماس کې دا راپور سیګار نه شرکړي. دا راپور دروغ دی، غلطه دی، بالکل موږ له دوی څخه سرغړم کې دا خبره نشته. دا خبره د موږ په ځان دي، دا نه شرکې کې
بازاده راځي ټول کار کوم. د سلامونه نه دی هیله باندې کوم. اور اور زمونږه دا یو مشکل دی. زمونږه چې ډیر کسان یو زمونږ په کلی کې ال تمنګ پر ریاست کې ودی دا خلک چې دا منفقشي کسان چې دي چې دا ورشي خپل او مفکیان خلاصي او د روپې غواړي کوم شنکارام ته ناسي مال دارا کمال هغه راکا نو دلته خلک ټول غریبین روان دي، څوک لس زره افغانۍ غواړي، څوک پنځه زره غواړي، څوک پنځلس زره غواړي. بس تاسو په دې باندې یو پروګرام جوړ کړئ، دغه خبره د لوړپوړو چارواکو غوږ ته ورسوي. نو زه د نظامي او ساتلمنې مینامانو روپۍ غواړي.
د اسری رادیو خبرونه د ماشام تروبه جو په منځنۍ صفه دوله شپش نیوی دوام کوي. د اسری رادیو بل خبری مجله اوس جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر، سلام عرض میکنم.